څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چاري میر احمد ساپای مختوړي شی چاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغان سولې په ارتباط څه بحثونه کیږي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه د حکومت او طالبانو نظر در سره شریکوو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ممکن دی. په کابل کې د شپږیزې لیګ سیالۍ روانې دي. په جنوبي وزیرستان کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادری نن د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تېرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. بلخوا د دولت د یو ویشت کسیز پلاوی بله غړی فوزیه کوفي وایي چې دوی پر بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي.
قرار به ای شد که امروز
پریکړه وشوه چې د دواړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغانستان د جګړې د شکیلو لوریو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبې پر ورځ په قطر کې پیل شوې. د دولت پلاوی هڅه کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې د اوربند موضوع شاملوي، خو ویل کېږي چې د طالبانو هیات غواړي چې تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث وکړي چې د بحثونو په نتیجه کې پر اوربند صلاح وسی. په ننګرهار کې ناڅرګندو وسلولو د پوهنتون یو استاد په ډزو وواژه. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې د ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار له خوږیاڼي ولسوالۍ څخه دندې ته روان و.
ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار و بجې خوږیاڼي ولسوالۍ کې کله چې خپل کور څخه د دندې په لور راتلو د ناڅرګندو کسانو لخوا په شرط رسول شوی دی.
آدم خانم لا تړله دوه کلونو د ننګرهار د پانتون د ژبو او ادبیاتو پانزي استاد و. د دې وجنې مسولیت چانه دی منلې. د بلخ ولایت د شوزو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پرې 15 کلن انجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیرې شوې. د بلخ د شوزو چارو رئیس شهلا حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې انجلۍ چې اصلا د کابل اوسیدونکې ده او یو کل مخکې یو پاخه سړی ته واده شوی و، د دې سړی 5 زامونو او دوو زمانو جنسي تیرې کړی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسانی ول سوي او دوسیې څارنوالۍ ته استول سوي دي. د کرکټ د شپږیزې لیګ په دویم کوالیفایر لوبې کې بند امیر شامارانو مسینا کاتالانو لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. په کابل کې د روانې لوبې ګټونکي به په لوبې ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده دواړو لوبډلو لپاره. شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ په 6 سپتمبر پیل شوې وي او تر 15 نیټې به دوام وکړي چې په دې کې ډېر لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس کړی دی.
د کابل بازانو لوبډله چې لمخ کې توانېدلې پایلوب یا فاینل مسابقې ته چې سبا ته پلان شوی لار عمومي. په جنوبي وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پولیسو افسر شوکت علي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتېری پرون په مکین سیمه کې په غزمه بوخت و چې پر موټر یې چاودنه وسوه. تر پیښو وروسته په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل شوي خو تر اوسه څوک نیول شوی نه دي. د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنۍ کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلنډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبا له کبله شدید بېوزلۍ 10% زیاته شوې او د واکسین ورځنۍ پوشش هغه حد ته رقم شوی چې په 1990 کلونو کې و. مخکښ بشرپال او دغه بنسټ یو مشر بیل ګیټس چې د نړیوالې روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه اوښتی او له دې ډلې تر 1.8 میلیونه زیات کسان روغ شوي دي. او د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یونسکو وایي سږ کال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی پیښې خورا زیاتې سوي دي. دغه ادارې پرون په یو راپور کې وویل له جنوري تر جون میاشتې لږ تر لږه په 1 مظاهرو کې د هیوادونو امنیتي ځواکونو د خبریالانو له حقونو سرغړونه کړې ده. د یونسکو په وینا لږ تر لږه په تیرو 5 کلونو کې په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې بد چلند، د دوی نیول کېدل او په وړاندې فزیکي زور زیاتی هم زیات شوی دی. یونسکو وایي له 2015 څخه تر 2020 کال پورې لږ تر لږه 100 خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان سولې تماس ډلې د طرز العمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو خبرې کړې.
دا کاری طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چې نن به ترسره شي چمتو کړل.
د طالبانو یو استازی وایي
مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناشته کړي دي هغه دواړه امیدوارونکي وي.
تفصیل وړاندې په خبرونه کې درکو. د غزنی له شهر نور هندوان او سکان وتلی دي خو یو کورنۍ لا پکې پاتې ده.
زمانوم راجا رام دی په شهر کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
شزا نیمه نړۍ پروګرام هم لرو.
خدای چې موږ خپل فوکس په منفي نظریاتو ونکو دا منفي نظریات به هم ورځ دمو په مقابل مثبت شي. یک مثبت هم نشي خپل کوم هدف چې لرو هغه خپل هدف ته ځان ورسو.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د هغې تګلارې په اړه خبرې کوي چې د تماس ډلې له لورې جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا تګلاره پرون وروستۍ شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. په دې تګلاره کې د مذاکراتو پر مهال دواړو لوریو ته اصول ټاکل شوي دي. امید زهیر مل په دې اړه له کابله راپور لري.
د افغان حکومت مرکزی پلاوی نن هم له طالب پلاوی سره غونډه لري او تمه ده پر هغې تګلارې بحثونه وکړي چې د مذاکراتو پر مهال د چال چلند اصولو لپاره جوړه شوې ده. که څه هم تمه وه چې رسمي مذاکرات دواړو لوریو د دوشنبې په ورځ پیل کړي وای خو د دې خبرو وړاندې د مذاکراتو پر مهال د تګلارې یا طرزالعمل جوړېدو ته لومړیتوب ورکړل شو. د افغان حکومت او طالبانو پلاوی به نن رسمن په خپله غونډه کې د دې تګلارې په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وای نننۍ غونډه رسمي ده خو یوازې په کې د مذاکرات پر مهال د جوړ شوی طرز العمل په اړه بحث کیږي.
پرون د سولې مذاکرات د دواړو خواو د تماس دلې د طرز العمل او کاري اصول پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړي او دا کاري طرز العمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به ترسره شي چمتو کړل.
طالبان هم وایي په پرونی غونډه کې د کاري اصول راتلونکو غونډو او د مذاکرات پر مهال ویش خبرې شوې. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستیال عبد الرحمت وسیق ازادي رادیو ته وویل نن هم دواړه لوري رسمي غونډه لري.
تاکل سوي ده چې نن ورځ به د دواړو پلاو د مذاکراتي ټیمونو تر مابینځ ناسته کیږي او تمه ده چې د ورځې په وروستۍ برخه کې دغه ناسته وسی مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناسته کړي دي هغه دواړه امیدوارونکي وي او هله بښونکي وي چې راتلونکي ناسته به هم په شپږ ځای کې تر سره شي.
تیر ورځ د افغان حکومت د مرکز چپلاوي غړي نادر نادری هم وویل نن به دواړه لوري عمومي غونډه وکړي خو پښتنه ده چې د تماس ډلې لخوا د کاري اصولو لپاره جوړه شوې تګلاره کې کوم ټکي شامل دي. د حکومت مرکز چپلاوي او همدا ډول طالبان په دې اړه رسمن خبرو ته نه حاضرېږي خو په دوحه کې د خبرو لمنځه یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې تګلاره کې د مذاکرات پر مهال د چال چلند اصول واضح شوي دي. سرچینه زیاتوي تګلاره کې راغلي چې دواړه لوري به د یو او بل پر وړاندې لپارهونکو کارونو او څرګندونو ډډه کوي. متقابل احترام او د یو بل نظر ته درناوی د مذاکرات پر مهال د خبرو ترتیب او نوبات په خپل وخت غونډې ته حاضرېدل او تر خواهی د مذاکراتو د غونډې اصول د دې طرز العمل برخه ده او باید په جدي ډول عملي شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیل غونډه د شنبې په ورځ وشوه او تمه وه چې ژر مذاکرات هم پیل شي خو د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په کاري اصولو سره توافق ته ورسیږي او د دې کار لپاره یې د تماس لس کسیزه ډله جوړه کړه. که چیرې دواړه لوري نن د کاري اصولو په اړه د جوړې شوې تګلارې په وروستۍ کې د هوکړه وکړي د مخامخ رسمي مذاکراتو پیل ته زمینه برابر شي.
بیا هم د افغان سولې پاړه. افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې د بهیر صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له سفر سره هم مهاله مطرح کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی. ورسره د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د سیمې هیوادونه افغان محوره سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېل وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل شي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډېدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکزي پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي، پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی. هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغه دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کېدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
د زلمی خلیلزاد سفر تر ډیره د دوحې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
وړاندې د سولې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو. خو اوس روزګان ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر دیني عالمانو پر طالبانو غږ وکړ چې لوی لارې پرانیزي. طالبانو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ترینکوټ او چنارڅوک ولسوالۍ ترمنځ لاره بنده کړې چې هم خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ورته وخت کې طالبانو د ترینکوټ کندهار لویه لاره هم په یوه برخه کې بنده کړې ده. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
دینی علماء وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د لوی لارو تړل کېده د اسلامي اصول او شریعت څخه خلاف عمل دی او باید دا کار ونه کړي. د یاد علماء شمیر چې لسګونه تر رسېدی نن په ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغونډ سوي وه چې د چنارتو ولسوالۍ د خلکو پر شته وضعیت اندېښنه وښودل او په یاد ولسوالۍ کې میش تنکي ماشومان، میرمنې او نور خلک د شخصي ګټو او دښمنیو قرباني وبلل. دغه دیني علماو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ که ځانونو ته مسلمانان وایي نو ژر تر ژره د لویې لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د یاد علماو له ډلې مولوی لال جان او مولوی نکیب الله داسې وویل.
پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکم راعین و کلکم مسؤول عن رعیته والامیر راع عن رعیته. دا امیر مسؤلیت دا دی چې خلک ته اسانتیاوې روحاني او هم دنیوي برابرې کړي.
دغه لارې چې دا تړل کیږي د دې ښځو د دې کوچنیانو څه ګناه و شده تا ضرر رسه، نبا مریض تا ضرر رسه، نبا کشنی تا ضرر رسه، نبا پر دوال طرفو بانی در را خوو چه لاری بندول با نیه چه عام خلق پا ما بین که مرکی جی یا دا مریض مرزی پا واجبانی یا دا لوجی پا واجبانی طول طرفن صدا غالو چه دا لاری بندول یعنی پا طول افغانستان که دی دا پر دا مسلمانان پر مخ بانی دا سلکانی لی دا لاری دی لی چه کندیانی و ایتمان مسلمانان بسر
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې وسله والو طالبانو د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. چې د معلوماتو له مخې په یادې ولسوالۍ کې د لوږې او ناروغۍ له امله تر دا مهاله تر 15 زیاتو ښځو او ماشومانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دغه راز وسلوالو طالبانو د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه عمومي لاره هم له تېرو ولسو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده چې موټر چلوونکي اوس پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دغه لویو لارو تړل کېده هم وسلوال طالبان د خپل لوري څخه تاییدوي.
په ترینکوټ کې دیني عالمانو په ورته وخت کې په خپله غونډه کې نن د طالبانو او افغان حکومت له پلاوي چې په قطر کې په خبرو بوختي وغوښتل چې ژر تر ژره روغې جوړې ته ورسېږي او سوله وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د نازنه د کونړ ولایت څخه راځي ورور نو بس ته د جنګون لا ساحلې افغانان ډیر شهیدان شول ډیر معلومین شول د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دوه ټیمونو باندې نه غږ دی چې زما سوالو مني راځي نور په افغانستان کې صلح وکړي نو په افغانستان کې د لوی نه توید پرې دی ورونه یو بل سره کېني لوړې جوړې تر اکاس کوي بس نور په افغانستان کې دا دوه څلوېښت کاله وشو چې جنګونه دي ماشومان هم راځلمیان شو زلمیان هم سپینګیري شو سپینګیري په دغه ارمان مړه شول چې صلح به په افغانستان کې راځي.
زه عبدالواحد لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه چې کوم ټیم ورغلی د دې مشرانو نه داده ده دا مې غوښتنه ده چې دا خبرې دښکه خرابه نه شي دغه خبرې په ډېر پالشاله باندې وکړي نور افغانان سره جوړ کړي افغانستان نور جوړ کړي نور د جنګونه بس کړي نور د یتیمانو غم وخوري بس دا ټول نړۍ کې بس ګازو او برق استعمالېږي دلته د په افغانستان کې د مالو پاتې شوني خلک سوځي له مجبوریته د خلکو له چیرو نه له هدې هر مسلمان له چیرې نه غم ښکاري بس ورور په چیره کې غم نیستي بدبختی بس نور د افغانانو غم خوړی دی بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورخصی له افغانستانه.
راځي ګولیم د کندهار ولایت فنجوایي ولسوالۍ سیمنګ ولایتي ټول افغانان ته د جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایي. الله پاک یو د خیر جوړ په افغانستان کې راول چې ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي ټول مسلمانان به الله پاک زاری کوچ خدای پاک خیر جوړ راول په افغانستان کې والسلام له خدای سره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د افغان سولې په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوئ تر څلور نیمو بجو مخته یو شمېر اس ام اسونه د ازادي راډیو له هغو اورېدونکو سره چې اس ام اس نه دی راستولی شریکوو. له د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی د روان کال تر پایه په افغانستان کې له څه باندې 3 میلیونه هغو کسانو سره چې د کورونا له امله یې اقتصاد ځپل شوی دی نقدي مرسته کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې مرستو د ویش لومړۍ برخه د روانې میلادي میاشتې په 8 نیټه پیل شوې او د اکتوبر تر پایه به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې مرستې ترلاسه کړي د بېوزلو لپاره دا یو غوره ګام بولي. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته له افغان حکومت سربېره په دغه هیواد کې دننه او بهر یو شمېر کورنیو نړیوالو بنسټونو له بېلابېلو هغو کورنیو سره چې د دغه وایرس له امله اقتصاد ځپل شوی مرستې وکړي. اوس که څه هم دا وایرس په افغانستان کې تر پخوا کمزوری شوی خو له دې امله ځپل شوی او کورنیو سره له هم مرستې روانې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان له هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرستې کوي. د دغه مرستو د ویش بهیر که څه هم اونۍ وړاندې پیل شوی و خو د سې شنبې په ورځ یې په کابل کې له رسنیو سره جزئیات شریک شول. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی ویان وحیدالله امانی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه د نقد پیسو ویش په رات او کابل ښار کې 15000 کورنوي لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي. اما په ټوله کې د کال تر پایه د دسمبر تر اخره پورې زموږ پلان دی چې 3.1 میلیون کسان ته کورونا لامل د اقتصادي پلوه ځپل شوو کورنۍ ته موږ خلکو ته مرسته ورسو.
د ښاغلي امانی په خبره هرې کورنۍ ته 6000 افغانۍ ورکول کیږي چې په کابل کې شاوخوا 15000 کورنۍ او هرات ولایت کې شاوخوا 10000 کورنۍ تر نظر لاندې دي. نوموړی وي د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې پتیلې ده چې روان کال تر پایه 1.3 میلیونه خلکو ته شاوخوا 350 میلیونه ډالر یا نقدي او یا هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. ښاغلی امانی وایي دغه مرسته شاوخوا 12 میلیونه ډالر د امریکا د پرختیایي پروژې یا USAID لخوا ورکول شوي او پاتې نورې پیسې هم هیله مندي شته چې په نږدې راتلونکي کې له نورو ډونرانو څخه راټولې شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه مرسته یوازې هغو کسانو سره دي چې کورونا وایرس اقتصاد ورځپلی دی. هممهاله هغو کسانو چې دغه مرسته ترلاسه کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان بهیر له بېوزلو سره زیاته مرسته کوي. غونچې ګل او لالو دي
نن راغلی یم چې دغلته یو څه کومک توضیح کیږي مواد لپاره او بس پیسې نقده کومک کوي بس دغلته راغلی یار بدې چېرته پوره کیږي وروره خو کور کې لس نفره فامیلي لس نفره فامیلي نو چېرته خو بیا یو مشکل پرا پکیږي. مرستې باید زموږ سره زموږ دولت نه تقاضا دسه بیوزله خلکو سره معیبه خلکو سره باید کومک وسي. د افغانستان خلک ټول جنگ ځپلي دي کورولا ځپلي دي ټول دسې دسې لس روپۍ ته احتیاج دي.
څلور دانې بچیان مې کورونا سي یا وفات سي څلور درې جوړ خپله همدا مزدوري کوي ورځ مزدوري وسه غم نشته کار نشته خو خدای دې همت ورکړي چې وی کې د مسلمانانو سره دلته له موږ نه بتر بتر خلک هم شته. دلته د جامع کې کونډې دي یتیمان دي سیران دي منګه بیا الحمدلله لا سپکیم جوړ دی او 200 ورس پیدا کوي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان چارواکي وای کابل او هرات ته یزه کلمړیتوب ورکړی چې کورونا وایرس د نور ولایتونو په پرتله دغه دوه ولایتونه سخت وځپل. دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د امر روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو 46 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 3 مثبت پیښې ثبت شوې او یو کس هم مړ شوی دی. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 8000 څخه واوښت. همدا شان تر دا مهاله په ټول هیواد کې د دې وایرس له امله 1400 څخه زیات کسان مړه شوي دي.
د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له کورونا ځپلو بې وزلو کورنیو سره تر ژمي پورې مرستې کوي او دغه سازمان وایي چې څه باندې 3 میلیونه کسان به دوی په دې مرستو کې شامل کړي. بیا هم د مرستې یوه موضوع د یونان په موریا کمپ کې له اور لګیدنې وروسته په دې هیواد کې د افغانستان سفارت وایي دې کمپ کې میشته افغان کډوالو سره مرستې شوې دي. په دې کمپ کې تېره اونۍ اور ولګېد. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی وویل موریا کمپ کې د اور لګیدو له کبله افغان کډوالو ته زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په یونان کې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره پوره هڅې روانې دي. امید زهیرمل له کابل راپور لري.
په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له یو شمېر مرستندویه ادارو سره په ګډه پوره هڅې روانې دي. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی ازادي راډیو ته وویل په موریا کمپ کې د اور لګیدو وروسته د دوی لومړۍ هڅه دا وه چې بې سرپناه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای پیدا کړي. ښاغلی سمدی زیاتوي په لومړي ګام کې د بې سرپرسته ښځو او ماشومانو لاسنیوی شوی دی.
په لومړي ګام کې هغوی چې ستونزو سره مخ وه لکه ښځې او ماشومان چې بې سرپرسته وو موږ ورسره مرسته کړې ده. 406 ماشومان چې سرپرستان یې نه درلودل له موریا کمپ څخه یو ښار ته لېږدول شوي دي. همدا ډول د یونیسف دفتر د ښځو لپاره یو نوی مرکز د همدې کمپ دننه جوړ کړی دی.
د یونان په لیسبوس جزیره کې د کډوالو په یو کمپ موریا کې 4 ورځې وړاندې اور ولګېد چې زیات مالی او ځاني زیان یې درلود. په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې کمپ کې نږدې 2000 کډوال اوسېږي چې 8500 افغانان دي. خو سفارت زیاتوي په موریا کمپ کې د وروستۍ اور لګېدنې له کبله هیڅ افغان کډوال ته زیان نه دی رسېدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرستیال رضا باهر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او همدا ډول د یونان د کډوالو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي چې د افغان کډوالو ستونزې هر څه ژر حل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او د یونان د مهاجرینو له وزارت سره موږ په اړیکه کې یو. هڅه کوو چې وضعیت مدیریت کړو او کډوالو نور ستونزو څخه وساتو.
په وروستیو کلونو کې د نامنۍ او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یو ډېر شمېر افغانانو غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه او په ځانګړي ډول اروپا ته ولاړل. خو د کډوالۍ د دې غیر قانوني سفر پر مهال ډېر شمېر له ډول ډول ستونزو سره مخ شول او آن یو شمېر یې ووژل شول او یا هم مړه شول. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په لاره کې د خنډونو سربېره همدا اوس افغان کډوال په ترکیه، یونان او اندونیزیا کې له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی له شاره سکان او هندوان وتلي دي، خو هلته لا هم د هندوانو یوه کورنۍ پاتې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی سکانو هم خپل کډی هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیراتنات د ساتونکو راجرام.
زمانوم راجرام دی په شارې کونا کې د بابا پیراتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې ورستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیل ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندستان ته کډه سوي دي. دا روان لمریزې میاشتې په شپاړسمه نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دې د دغه لژکیو یو سل پنځوس کورنۍ د نامنیو له امله هندوستان ته کډه سوي دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا دوه سوه پنځوس سکه او هندو کورنیو هم ژوند کاوه چې د وخت په تېرېدو سره د دغه کورنیو شمېر یویشت ته راټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسېدونکو وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هېڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر څلوېښت کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخپلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو شلو کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بېضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ رانه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې په ټولو سکانو په هیوادوالو پسې تللي دي یا یې وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کله نشي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینه او سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند مو ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه، داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون وال وو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دوی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وې.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته، مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ، د بیرغ ورځ، په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم به یې دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسېږي. زیات پسې خپه یو، نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت، بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې دوه سوه افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځایونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمیده نظری له کلات پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت باید نور طالبانو ته امتیازات ورنکړي، که څه امتیاز ورکوي په مقابل کې یې امتیاز ترې ترلاسه کړي. بشیر حبیبزی لازر ولسوالي لیکلي دي که خدای کول افغانستان ته به تلپاتې سوله راشي. اتل له زابل لیکي طالبان باید پوه شي چې اسلام یوازې په امارت پورې محدود نه دی، په هر راز حکومت کې اسلام پلی کېدای شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي دي افغان حکومت او طالبان باید پر اوربند خبرې وکړي، که اوربند وشي د سولې خبرې به ژر نتیجه ورکړي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي که چېرته طالبان ژر تر ژره اوربند نه کوي، دا د دې معنی ده چې دوی سوله نه غواړي. حشمت الله همت له لغمان لیکي له دواړو لورو غواړو چې توافق ته ورسېږي، فرصت دې نه ضایع کوي. حکمت حماس د هلمند له نادلی ولسوالی پر سبلې سمس کلی کلی دی افغان چارواکي او طالبان باید له بهانو تیر شي سول وکړي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو بریدونه پر دې دلالت کوي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. مصبا عدل له کونړ لیکلی دی له حکومت او طالبانو غواړم چې پر دې مظلوم ملت رحم وکړي نور د نورو په اشارو څه ونه کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید د بین الافغاني خبرو کې د پاکستان ګټې په نظر کې ونه نیسي. ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. په پاتې برخه د خبرونه کې د ګوډیا چر تفریح پروګرام هم لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو. خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادری نن په یو ټویټ کې ویلي د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تیرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. په ننګرهار کې ناڅرګندو وسلوالو د پانتون یو استاد ادم خان ملاتړ په ډزو وواژه. چارواکي وایي چې په دې تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. د بلخ د ښځو چارو رئیس وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری شوی دی. د امنیت قمندانې ویاند وایي چې مشکوک کسان نیول شوی او څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی دی. د کرکټ د شپږیزې لیګ په دویم کوالیفایر لوبه کې نن باندې امیر شمارانو میساینک اتلانو لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکی. په جنوبي وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چاودنه کې پرون یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل شوي دي. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس اوبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنای کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سرشکل په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی پیښې خورا زیاتې شوي دي. یونسکو وایي چې له 2015 څخه تر 2020 میلادي کال پورې لږه لس خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي.
مخکې تر دې چې ښځه نیمه نړۍ پروګرام خپور کړو سپورتي خبرونه لرو. ناجا ساپې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د ختینه فوټبال لیگ په پایلوبه کې به سنگر او عدالت لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیان شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو د فوټبال لیگ پایلوبه به سبا د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شي. د نوموړي په خبره وروستۍ لوبه د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنځ تیر ورځ ترسره شوه چې عدالت ټیم دوه د یو په وړاندې استقلال لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله. په هرات کې د باسکټبال د غوړ لیگ سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او تخنیکی مدیر ضیاء الحق زیان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد لوبو کې لس ټیمونه برخه لري. د غلی ضیاء په خبره د غلوبې د شهید اونۍ په مناسبت ترسره کیږي. یاد لوبې به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې لوبو وروسته به د ښځینه او غوره لیگ سیالۍ پیل شي. د هرات د ورزشي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کورونا ویروس له امله تر قرنطین وروسته دا څلورمه لوبه ده چې ترسره کیږي. او د ارجنټاین د فوټبال ملي لوبډلې او اسپانوي کلب بارسلونا تکړه لوبغاړی لیونل میسي د نړۍ دریم میلیاردر ورزشکار وټاکل شو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو پر بنسټ میسي په نړیواله کچه دویم ورزشکار شو چې خپل شخصي پانګه یو میلیارد ډالر ته رسیږي. درې دېرش کلن لیونل میسي په داسې حال کې د نړۍ دویم ورزشکار میلیاردر کیږي چې څو اونۍ مخکې له بارسلونا لوبډلې څخه د جلا کېدو خبره کړې وه. وروسته یې په یو مرکه کې بیرته خپل د پریکړه واخیستله.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مې د وې مخخي خزي ژوند ته کتنه ده. افغان میرمنې د کور د چارو سربیره په مسلکی او نظامی برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه کړي دي، خو فعالیتونه په ټولنه کې لستایلو او نیوکو سره مخ شوي دي. د وینجلی یا خزي کار او فعالیت په افغاني ټولنه کې څومره د عامو خلکو ملاتړ لزانه سره لري؟
مونږ ته اصلي هدف دا ده چې دا مونږ ته کار وکړي. افغانستان د سیو سړی ترتیا لري. مونږ ته دا هدف مونږ هدف دا ده چې مونږ پرمختګ وکړو، دلته سولې راشي او دلته اصلاحات راشي.
د خزو شتون او فعالیت ته په افغاني ټولنه کې څومره اړتیا ده او څومره مثبت پایلې بل ځانه سره ولري؟
ډېر مثبت رول لري، رغند رول لري او کولای شي چې د کورنۍ ملاتړ کور سره یې اته نه یوازې چې خپل د کورنۍ ژوند ته تغییر ورکړي، بلکې کولای شي په ټولنه کې مثبت تغییرات رامنځته کړي.
افغانی خزی لخپلو فعالیتونو او مبارزو څومره خوشحالي او راضی دي؟
زه د خپل مبارزې د پایلې مګر د نتیجې نه خوشاله یم، راضی یم، خو زه په دغه اکتفا نه کوم چې تر همدغه حد پورې ادامه ورکړم. زه غواړم چې نور هم مبارزې ته دوام ورکړم تر هغو چې آخرین نفس مې وي.
دا ټولې پوښتنې به مو په همدې خپرونه کې ځواب شي. د خپرونه زموږ همکاري بکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له بکمی جبرخیل واورو.
افغانستان کې تل خځې او نجونې د خپلو نارینه وو سره یو ځای د کور او د سارا په کارونو کې مرسته کړې ده، لکه بزګری، بڼوالي، شپنی او آن د جنگ جګړو له میدان هم شاته پاتې شوي نه دي. د افغانو میرمنو نمونه د هیواد په تاریخي جګړو کې هم یاد شوي دي، لکه ملالۍ میوند چې د میوند بایللې جنگ یې په بریا بدله کړه. افغاني میرمنې اوس هم غواړي چې په ټولنه کې خپله فعاله ونډه وساتي او له ټولو خندونو او ناخوالو سره مبارزه وکړي. زلا زازی هغه افغانه پښتنه پیغله ده چې د نورو افغانو میرمنو په شان یې له ډیرو سختیو سره مبارزه کړې ده. اغلې زازی چې په کال 1978 کې په کابل کې زیږیدلې ده او خپل ثانوي زده کړې هم په کابل کې پای ته رسولې، اوس مهال په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي محصله ده. زلا زازی د خپل خوخي او د افغاني ټولنې د اړتیاو سره سم نظامی زده کړې په ترکیه هیواد کې تر سره کړې دي او غواړي چې د هیواد د امنیت په خکولو کې خپل مسولیت ادا کړي. هغه د خپل مبارزې او د سختیو غاللو راته داسې وایي:
لکه څنګه چې تاسو هم پیګوي، مخزه کله چې دی اول دی دوران نه د مکتب دوران نه وایم، هم مختج مکتب تم څو مقابل نه منفی او مثبت نظریات دي. څوک د مو مکتب تک نه خوشاله دي، څوک کو درس نه خوشاله دي، څوک نه دي. نو داسې د مشکلات د ټولنه کې شته. نو خدای چې مو خپل فوکس په منفی نظریاتو ونه کو، دا منفی نظریات به هم اوریز دي مو په مقابل مثبت شي. یکه مثبت هم نشي، مو باید کوشش وکړ خپل کوم هدف چې لرو هغه خپل هدف ته ځان ورسو. مهمه دي مو هدف ته کزه چې ته په دغه منفی نظریات او خپل انرژي مصرف کوم او دا منفی نظریات ته تشويش وکم یا په ما تاثیر وکي. از دوی په باره کې فکر وکم، ویل خلق د سي اي ما په مقابل ویل د سي اي همیشه ايام چې منفی هم انرژي ورکوي، مثبت هم انرژي ورکوي. منفی چې څومره تا نسی چې مثلا تاب مقابل منفی نظریات زیاتیږي، نو ته فکر کوي چې اختیام چې زه یو څوک يم چې ما په باره کې خلق منفی نظرم لري. بهتر ده چې مو ټول خپل فوکس په خپل مبارزه وکړو، په خپل کار وکړو، په خپل فعالیت وکړو. زه نشم کولای منفی نظریات ته دومره حد نه غوير کم چې زه خپل کار ژوند نه پاتشم. نو دا نه دی ما شخصي په ژوند ته غیز لري، نه دی ما په کاري ژوند نه غیز لري.
زلا زازی مبارزه د ټولو خزل لپاره اړینه او د بریا لار بولی. په خپل مبارزو ټینګار کوي او د خپل لاستراوړونو نه خوشاله ده، که څه هم ناوړه دودونه په هیواد کې د خزو د پرمختګونو خند بولی. زیاتوي چې دا د هر کورنۍ مسولیت دی چې په خپل لونو او خويندو تعلیم او تحصیل وکړي، ترڅو په ټولنه کې ناوړه دودونه لمنځه لاړ شي او د پوهې ډیوه په هر کور کې روښانه وي.
یو انسان د پیدایښت نه کله چې هغه تولد شي، کله چې هغه پیدا شي، نو د همغه قدم نه د مبارزه شروع کیږي. کومې ورځې نه چې دغه دنیا ترسي باید مبارزه وکړي. هر څه په مقابل، هر شي په مقابل، هر قدم په مقابل باید مبارزه ولري چې دی وکړی شي، ځان ته آینده کې یو څه جوړ کړي، یا ځان یا آینده کې وکړي چې پیشرفت وکړي، دای مخ ته لاړ شي، پرمختګ وکړي. هغه څوک چې مبارزه نه کوي، هغه څوک چې د شی په مقابل دریږي نه یا د شی په مقابل استادګي نشي کولای، نو هغه انسان نشي کولای وایي چې هغه یو ژوندی انسان دی، بلکې هغه ته مړ خطاب کولای شي. ځکه هر انسان ډیر داسې شیان دي چې موږ مبارزه ونو کو هغه هیڅ نشي ترلاسه کولای. نو زه وایم چې د مو قدم اول د ژوند اولین قدمونو نه یوې ښځې په دغې افغاني ټولنه کې مبارزه شروع ده تر آخرین نفس پورې چې وباسي. موانع ډیر زیات وو، موانع ما ته، موانع نور مېرمنو ته. د دې مو ټولنه خو تاسو ته معلومه ده چې پښتانه ټولنه ده، او بل مو د سپاسې دودونه او بعضې کلتورونه د ښځو په مقابل لرو. دغې نرواکې ټولنه کې چې رښتیا هغه دودونه اول مو ته ډیر زیات موانع شوي دي، د مو فعالیتونو مخکې یا د مو هغه کړنو مخکې. نو ښځو ته رښتیا هم ډیر داسې مشکلات شته، خو په دې هیله چې دغه څه دودونه چې دي، دا څه رسم رواج چې مو ته ټاکل شوی دی د افغاني ټولنې د مخې نه، چې ښځو ته بعضې محدودیتونه ورکړل شوي دي، هیله لرم چې دغه محدودیتونه یوه ورځ لرې شي.
د اسلام له نظره اولادونه په خپلو میندو او پلرونو یو هم دا حق لري چې د تعلیم زمینه ورته برابره کړي. په خاصه توګه میندې د اولادو په سمه روزنه کې مسؤولې بللې دي. د زلا زازی مور سپیڅلې زازی هم خپل دغه مسولیت د خپل اولادو په وړاندې تر سره کړي. اغلی سپیڅلې زازی خپل اولادونه د تعلیم او تحصیل ترڅنګ په هیوادنۍ مینې سمبال روزلې دي. سپیڅلې زازی د خپل لور زلا زازی په اړه راته داسې وایي.
زلا یو بااستعداد او لایق جلی ده، په درس او په زده کړو کې هم ډیره بااستعداد ده، کوشش کوي، او په د دې په اخلاقو کې، یعنی زه واقعا زلا نه ډیره زیاته راضی یم، ځکه زه داسې فکر نه کوم چې زلا د ما لور ده. زه داسې فکر کوم چې زلا د ما لور، ملګری، او د ما یوه ډیره نږدې دوسته هم ده. د کور په کارونو کې زلا هم موږ سره ایسه اخلي، او د کور کارونه موږ سره کله چې په کور کې وي او وظیفې ته تللي نه وي، نو د کور په کارونو کې موږ سره مرسته کوي. او زه د زلا نه راضی یم، خوشحاله یم چې د زلا په شان لور لرم.
رڼا زازی د زلا زازی خور ده چې د کورنۍ ژوند سربیره د خپل خور سره په هر ډګر کې ملګری ده. هغې هم له زلا سره یو ځای په ترکیه کې نظامي زده کړې کړي دي. رڼا زازی د زلا زازی کورنۍ برخورد ستایي. زلا په کورنۍ ژوند کې هم یو ښه خور او ملګری بولي، او په اړه یې راته وایي.
زلا جان خو موږ ډېر په ویاړو، نه تنها چې د موږ خپله کورنۍ ونې ویاړي، ټول پښتانه او ټوله ټولنه ونې ویاړي، ځکه چې د ښځو لپاره دی د خدمت کولو تصمیم نیولای دی. او بل دا چې زلا ډیر ښه خصوصیات لري. زلا اول خو یو ډیر اجتماعي جلکه ده، او د دې هغه خبرې کول شي یو نفر جذب کړي، یعنی موږ په ټول کور کې په مونږ ډیره زیاته ګرانه ده. او دا داسې ده چې فن بیان ډیر ښه ده، د خبرو کولو طرز ډیر قوي ده چې یو نفر کولای شي ډیر ښه جذب کړي. او بل دا ده چې زلا چې کوم هدف ولري، د هغه لاسته راوړلو ته تر آخرین حده پورې تلاش کوي، او هغه اطمان او اطمان زه په ده باور لرم.
زلا زازی یوه لنډه موده په خوست ولایت کې جنایي آمره وه چې له ګڼو نیوکو او ستاینو سره مخ شوې وه. ډېر شمېر کسانو د زلا تک او کار کول په یوه لرې پراته او دودیز ولایت کې د هغې میړانه بولي. ډاکټر عمران تنویر هم د زلا زازی شتون په نظام کې ستایي، او په اړه یې داسې وایي.
د زلا زازی په اړه باندې څه خبرې وکړم؟ زلا زازی څه ده؟ ایمون دولت لپاره، ایمونګ د اورګان لپاره، د ډیر یو غا دستاور ده چې موږ دا لرو. موږ ته اصلي هدف دا ده چې دا موږ ته کار وکړي. افغانستان داسې یو سړي ته اړتیا لري، داسې یو کاریګر ته اړتیا لري چې موږ ته کار وکړي. زه چې وکړم صدا کاری به یا دا مولا به دومره ګیره ولري چې موږ ته کار ونه کړي.
یو شمېر نور کسان بیا د ښځو کار او فعالیت په یوې محدودې ساحې پورې تړلې او محدودو آزادیو سره غواړي. استاد عمران میرزاده چې د یو خصوصي کورس استاد دی، په زلا زازی نیو کی کبی او په اړه یې زیاتوي.
زلا زازی خفاله میرمنه ده، ډېر ښه کارونه هم کوي، او ښه بااستعداده میرمنه ده، تحصیلات هم ښه دي، خو بیا هم مونږه که اسلام ته وګورو، اخبار افغانستان ته وګورو، دغه حالات ته وګورو، فرهنګ خپل فرهنګ ته وګورو، نو دغه بعضې کارونه د زلازلزده سایلو نه دي نقضوو. کاشکې زلازلزده د فرهنګ ته درناوی درلوده او زمینه نو برابر کړی چې خلک ورباندې خبرې کړې وي.
د ښځو او نجونو تعلیم او تحصیل په دا وروستیو اتلسو کلونو کې د پام وړ و. د پخوا په پرتله اوس کورنیو د خپلو نجونو او هلکانو تعلیم ته زیات پاملرنه کړې ده. د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د زلازلې په اړه یې څه ویلي دي.
فریبا امرخیل ما میدان وردک ولایت څخه. زه زلان زازی خور ده. اول مبارکی ورکوم دا منګه ټول خویندو ته د افتخار وړ خبر ده چې په دې هیواد کې داسې خویندې هم لرو. په حاله چالاک نه خدا چې په دې مورد کې ورونو سره اوګه په اوګه روانې دي. زه ډېر افتخار کوم په تاسې باندې خورې. خدای همیش کامیاب او موفق لره.
جمال الدین هیوادمل ما لنګرهار څخه د زلازلې پړه باندې به دومره وایم دا یو قهرمانی ده د دې هیواد د خزو لپاره، خصوصا ځکه چې خزو ډېری سخت ننګونو سره مخ دي. دوی د خزو لپاره کار وک او خزو ډېری تشویق کړل. ټولی خزو، ټولی مندي، ټولی خويندې چې هیواد کې ستونزې شته د ټول ګورو.
دا چې د خزو شتون او فعال ونده په افغاني ټولنه کې څومره مثبت پایلې درلودلی شي څه زیری لري نورو خلکو ته، او د دې خزو د پرمختګ لپاره د کورنۍ او ټولنې ملاتړ څومره اړین دی، دا به د ولایتي شورا د پخواني استاد خاطرې اسحاق زین واورو.
موږ ټول خويندې غواړي کا هغه لوستي کا هغه نالوستي غواړي چې مثال د راسي زده کړو وکړي، کورس بهر کار وکړي، او یا هم په ټول کې پر خپل پښو باندې ودرېږي. دا د هر مېرمن فطرتن دا هیله ده چې زه وکولای سم پر خپل پښو ودرېږم، خپل کورنۍ ته مثال معاش راوړم، خپل ځان خپله وچلوم. بل شکه چې ابتدا د خویندو د مبارزې د پیل لپاره د هغوی کورنۍ ملاتړ ډېر مثبت رول لري، رغنده رول لري، او کولای سي چې د کورنۍ ملاتړ کور سره یې اته نه یوازې چې خپل د کورنۍ ژوند ته به تغییر ورکړي، بلکې کولای سي په ټولنه کې مثبت تغییرات رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د زلازلې زده کړو او فعالیتونو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
وګو اوریدونکو سلام، چې سوله په نخرو راځي او کې لار ورته کنده کپاره کړی ده. نن چې یوال ویش را نږدې شي، سبا ته دوه غزه په شاتل لیوي خلک یې ډنګر کړل. د خبرونې په پیل کې مو د دروغو له تکتیکه خبره وو چې څنګه یو تن ځان د پیسو خاوند کوي.
و سړی کرار تی اوږدې پښې غځولې او ناستې، خو لاړ څه په کار پسې وګرځه؟ له ډېرو قرضونو له کوره نسې وتلی.
ښځې ولې مې په زخمونو مالګې دوړوي؟ کم پسې وګرځېدم،
کارونه داسې ورک شول
لکه انصاف او عدالت چې ورک دی.
خو ته ودرېږه، یو چورت مې وهلی، که خدای وکړي چې کار مې سم شي.
څه چورت دې وهلی دی؟
سر له سبانه آوازه اچوم چې جمهور رئیس ورغوښتی وم او د وزارت وعده یې را سره وکړه، خو زه په وزارت ورسره وران یم. هغه وایي چې د فواید عامې وزیر دی کوم، او زه ورته وایم چې نه، د کلیو د پراختیا وزیر مې که.
دا نو څه د ماشومانو چورت دی؟ او که هسې خلک په ځان پورې خندوي.
ښځې دواړه خبرې دي پکې، یا به ښه ګټه راته وکړي او یا به م ښه د خلکو د خندا شم. زه توکل په خدای، یو څه خو به وشي، هسې هم لوس له اوبو نه ویریږي.
خوښه دې نو
ته ودرېږه چې زه همدا اوس باران ته ټیلیفون وکړم. انشاءالله چې سبا ته به ټول خلک بی خبر وي.
هغه به یې څنګه خبر کړي؟
مغه کېږه مغه کېږه. وعلیکم السلام، بارانه څنګه یې؟ او شکر دی د تا بچن خدی خیر یوسی خیر یوسی کار تر اوسه خو بیکارم خو ان شاء الله چې امید پیدا شوی دی بس مو پسې ګرځا یو غټ کار دی
چې معلوم شو خبروم دی
او ویریږم چې څوک خبر نشي په تا خو باور لرم خو بیا هم نو چې چاته نه وایې زه یوازې تا ته به یې ووایم سمه ده پرون جمهور رئیس ورغوښتی وم د کار لپاره زوره وره
او نو بیا یې ډېره خره بیا را سره وکړه
او ویې ویل چې زه نه وم خبر چې بیکاره یې
او
بیا یې وویل چې د فایدامي وزارت ته مې تعین کړی ما ورته وویل چې که مې ریښتیا وزیر کوي نو د کلیو د پراختیا وزیر مې کا
او
بیا نو هغه وویل چې زه به یو ځل له مشاورینو سره مشوره وکم بیا به تا ته خبر درکم خو که هغه وزارت ونه شو نو د فایدامي وزارت خو به خامخا کوي
او
نه پوهېږم چې چا به ور معرفي کړی یم
او
زه هم حیران یم خدای د خیر کی ډېره غټه دنده ده سمه ده سمه ده د خدای په امان د خدای په امان هلو وعلیکم سلام خا خا وبخه چې ومې نه پیژندې لا تر اوسه خو نه یم وزیر شوی نو ته بیا ولې وزیر راته وایې څه وایم نو حتمان حتمان ولې نه په سترګو چې هر ډول مرسته مې له لاسه وشي در سره کوم یې مننه پیسې که دې راولېږلې ګوره خفه کېږم پوهېږم چې قرض نه دي په سترګو ښه په مخه دې ښه په مخه دې ښه
دا څه حال شو
بلې ښه ښه د لور خانه ته یې خیر یوسې د تا څه حال دی دا څه وایې خجالت زه یم درته چې د درې کلونو قرض دې دی راباندې ولې به یې رابخې حق دې دی پام چې دا کار ونه کې سند در سره وساته ګوره چې راوی نه لېږي هیله کوم وزیر ما راته وایه چې هسې دروغ درته ویلي چې زه نه یم خبر نو خدای دې وکړي چې وشي ولې نه هر ډول مرسته به در سره وکم ځکه تا له ما سره ډېره مرسته کړې ده همدا اوس دې هم قرضدار یم یاره ته خو ډېر زورور سړی خیر یوسې هیله کوم د خدای په امان
څه وایې
وای قرض مې در بخلی دی او سند یې هم در لېږم چې هماغلته د تا مخې ته یې څیری کړي
لکه چې باران د دروغ خبره په ټولو خلکو وورولله
زه خو پوهېدم چې ورته ومې ویل
جواب ورکړه
بلې وعلیکم سلام نه ومې نه پېژندې څوک سوداګر یې د څه شي د موټرو تیلو وړو او نورو ماشینونو شکر دی ته څنګه یې د خدای فضل دی لا نه یم وزیر شوی مبارکي مرا کوه باور وکه کټو کې در سره کوم څه شی د خپل بانکي حساب شمیره در ولېږم د څه لپاره نه نه هیله کوم ځان مه پازابوئ هر څه لرم مننه پوهېږم چې دوستان خوشحالېږي خو چې یو ځل مقرر شم بیا هسې چا ټوکې در سره کړي دي ښه په سترګو د خدای په امان
د څه ویل
ده ویل چې د بانکي حساب شمیره دې راولېږه چې څلوېښت پنځوس زره ډالر در ولېږم چې ځان ته دې دریشي او نور شیان پې واخلې
ور ویلېږه په دغو پیسو به له کوم قاچاق به سره خارج ته ولاړ شو
والله چې ښه خبره دې وکړه دا چانس باید مس نه کړو
له چارواکي وروسته به یې اولادونه حکومت کوي له اولادونو وروسته به یې لمسیان کډوسیان دا ډول به یې لوټ کړي شته او پیسې هم د قدرت او رایو پشتوانه وي لکه داسې
ستړی مشه
خیر وسې تو خو هغه خاله ته ووایه چې لږ د توت زمینی جوس راوړي
راوړي مخکې تیار کړل ورته معلوم یې چې څه خورې
ښه
کار ته څنګه شو؟
کار خو کېده، خو ما ویل چې لږ نور هم ښځای وي.
نو مقرر شوې؟
ته څه وایې چې نه به مقرر دېدم؟ دا څو میاشتې د حکومت دواړه سرونه راپسې وو چې دنده واخلم. هغوی وېرېدل چې حکومت ته کوم خطر پیدا نه کړم.
د زوی کار مې څنګه شو؟
د زوی کار دې هم وشو، غټ سړی مې تر نه جوړ کړ.
رښتیا؟
ته څه وایې چې دروغ وایم؟
لال درته یادوم.
زه هم لال درته ښیم.
یاقوت به څنګه شي؟
یاقوت هم غټ سړی شو، الماس خو دې و غټ سړی.
نو اوس یوازې لاجورد پاته دی.
لاجورد یې هم سبا بل سبا مقرر وبوله.
خدای شکر دی، شکر دی خدایه چې هم یې میړه غټ سړی شو او هم یې څلور واړه د ګوتو غمیان غټ سړی شول.
ښځې یو ډول بل ډول دندې مې اخیستې نه، که نه د حکومت دواړو سرونو زارۍ راته کولې.
په حکومت کې بل هم داسې څوک شته چې پلار له زامنو سره په غټو غټو چوکۍ کې کار کوي؟
لیونی، د ټولو غټو چارواکیو زامن او لوڼې په دوی پسې دي، یعنې دوهمه درجه پوستونه ټول د دوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي.
دا نور خلک اعتراض نه کوي؟ څه نه وایي چې ولې ټول غټې چوکۍ د چارواکو او د هغوی د زامنو او لوڼو په لاس کې دي؟
خلکو ته مو داسې غمونه ور اچولي دي چې خپل ځان ترې ورک دی، ایلا د خپل سر د ساتنې او خېټې ډکولو لږه مخلاص شي.
نو له دې وروسته مو څوک نشي لیرې کولی؟
نه،
که بل حکومت هم راشي.
بل حکومت موږ راولو، لکه دا نور مو چې راوستل.
زه شکر دی چې له دې قدرته ونه لویږو.
لیونی، له دې وروسته که موږ نه وو نو د موږ پیسې او شته به حکومت کوي. هغه وختونه لاړل چې خلکو به حکومتونه بدلول. اوس موږ یو، په موږ پسې مو تیار زامن او لوڼې دي، په هغوی پسې مو لمسیان او په لمسیانو پسې کړوسیان او کودیان حکومت کوي.
ښه دی چې لمسی مې دې را یاد کړ، د مرګي دې هېر شي.
ولې په لمسی دې څه شوي؟
هېڅ هم نه دي پرې شوي. ما ویل هغه ته به مو هم یو کار پیدا کړی و، تیار به ضرور شوی و.
تمه وارخطا کېږه، دوه درې وزیرانو ته مې ویلي دي چې چیرته ښه مناسب ځای ورته وګوري، هم به ماستری اخلي او هم به چې په رخصتیو کې راته چیرته به کار کوي. همدا ډول مو لکه چې الماس، لاجوار، لال او یاقوت اموخته کړل، فیروز به هم بلد کړو.
خیر اوسې سړیه.
ښځې، چې یو ځل مو د قدرت خوند پرې وڅاکه بیا یې خپله هم نه پرېږدي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی او زه یاسمین حکمت. که موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
پزړه ترنم می کاری شوم رو سوانا پیاری درغه دو امید می نشته پزړه ترنم می کاری شوم رو سوانا پیاری پزړه زخمی تو دی بالا پړلې یم پزړه زخم می کاری شوم رو سوانا پیاری پڑ زخمی تو ری بلا پڑ لی تجڑ زخم کاری شم سوانا پیاری تو دستر کے کماری درد کم نہ لگاری تجڑ زخم کاری شم سوانا پیاری Thank you.